یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبری خبرونه او ز فرید سیالمو کوربه پیل به په خبرونو کړو. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د حالات باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترکی ټبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پایل شو ویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بولي او له خپلو خلکو غواړي چې د هیواد ته دې سفر ونه کړي. د بیپولو خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخانی خبریال محمد الیاس دایی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د دې مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړي پاتې نه شي. دایی د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پرموټر د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دایی پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د ده د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبان نو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بیپولي خبریالانو د ټولنې ویاندې پولین ایدس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې معافیت نه منلو دی. هغې زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه باید تحقیقات نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیری کیرن ډیکر پرون نوښته خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدنو کتنو په لړ کې نیو شمیر افغانانو سره کتلی دي او د راتلونکي په اړه هغوی سره خپل نظریات شریک کړي دي. نوموړي لیکلي که څه هم د خبرې سختې وي خو مهمې دي چې واورېدل شي. مرمن ډیکر ویلي دي افغانان د هغه څه غواړي چې د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کیرن ډیکر ویلي له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم یو شمیر افغانانو سره کتلی و. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی، ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غوړو هیوادونو د ټولنې د آسیان او د ختیځې آسیا د موازي ټولنې د سګنۍ کلنې سرمشریزې کوربه ده. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کوپیالا آسیان له غوړو هیوادونو سره د دوستۍ او همکارۍ د یوه موافقې د لاسلیک لپاره په کمبودیا کې دی، ځکه کیف غواړي چې له دې ټولنې سره نږدې همکاري ولري. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. الیاس دای د ازادي رادیو هغه خبريال چې قتل له تروس آزاد کړسي
د لسمي او دریمي او زی ډیر سمي اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
موږ د الیاس دای ژوند ته کتنه کړې ده او وړاندې خبرونه کې به درته راپور ولرو. ژمی را ورسېدو خو هغه سازمانونو چې افغانان سره د مرستو همکاري کړې وه، آیا کومکونه یې ورسولو کنه؟
والي متاسفانه هغه ژمنې مرستې چې موږ سره وعده شوې چې انسیار به کومه تجربه وي او یم به جوړوي نور مؤسسات انرسی به جوړوي سوډم میلوي خو هغه رقم کرونا ونه شو قسم به زیات
د نورستان نه هم درته راپور لرو. همدارنګ د افغانانو له وضعیت په مهم خبر کړو چې په امریکا کې په بې سرنوشت حالت کې دي. د اوکراین مسلې ته به هم تم شو. نو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د حالات باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک ټبر سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شوې د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی دی او له خپلو اتباعو غوښتي دي چې د هیواد ته دې سفر ونه کړي. جزئیات په دومید زهری مل نوارو.
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زائف چې پرونی په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وو ویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول لیادونه وستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یو ګډه تګلاره جوړ کړي. په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکی، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ګډون کړو. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک ټبرو هیوادونو ترمنځ یو واحده تګلار جوړ شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپل اړیکې خې بولی او وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات نه دي.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دسی وضعیت لا بهتر سی لا ښه سی لا د اعتماد وړ سی. کوم کوم تشویشونه سی خودل کیږي وضعیت نه سم خودل کیږي دا خبره سمه نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه وه، اشغال و، هغه حالت بد و. اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
زبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسیې، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د بریټانیې د بهرنیو چارو وزارت پنون د نوومبر په 11مه لخپل ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. بریټانیې یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او له افغانستان د ترهګري زبریدونو د دوام ګواښ شته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوې او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امنوي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو عالی کمشنرۍ په افغانستان کې را روان ژمی پاړه د بیځای شو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې ده. دغې درې په یو خبر پاڼه کې ګواښ کړی دی که په دغې ژمی کې اړمنو ته لازمه رسیدنه ونه شي شته ستونزې به نورې هم زیاتې شي. له بلې خوا بیا یو شمېر اړمن کسان په را روان ژمی کې د سرپناو او لومړنیو خوراکي توکو له نشتونه سر ټکوي. همدا شیبه محمد خاطر پردیس را سره په سټوډیو کې وصل دی د دې موضوع نور جزئیات په دوی راکړي. خاطر صاحب ستړي مشي
ډیر زیاته مننه فریده جانې. په افغانستان کې ورستیو طبي پیښو او جګړو ډیر افغانان پر روان ژمی کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکو چې نو غواړي نومې پر راپور کې د امنیتي ستونزو له امله خبري شوی ازادي رادیو ته وایي چې ورستیو زلزلو په دغه ولایت کې دوی کورونه لمنځه وړي دي او د سرپناه د نشتون له سختو حالت سره مخ کړي دي. دوی د دوی له ډلې او هغه چې به هم نو غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
دا چې کور په بشپړ ډول مانځه تل نو د مرستې په باب کوم هغه لمرنه یې د مرستې له غزېما د خیمه چې په یو وخت کې د زړه شي ورته ضرورت وو کافي ډول څه دی ولې متاسفانه هغه ژمنه مرستې چې موږ سره واده شي وي چې یو سیار به کومه تجربه او یو به جوړوي نو مسوسات انرژي به جوړوي سوډن نیولوي خو هغه رقم کورونا ونه شو کسان د زړه تقریبا 15 میاشتې ته یې والی تر اوسه په لاس اساسي کار نه شو.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار په افغانستان کې د را روان ژمي په اړه د بیځایه شویو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. دغې ادارې په یو خبر پاڼه کې چې د ژمي په ورځ ناوخته یې خبره کړې ویلي په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو او همداراز جګړو له امله بیځایه شویو کسان له سختو ستونزو سره مخ دي او دغه ستونزې به را روان ژمي کې څو برابره زیاتې شي. دغې ادارې ګواښ کړی که دغه بیځایه شویو او همداراز اړمنو ته په بیړني ډول رسیدنې ونه شي ښایي د را روان ژمي شپې او ورځ دوی له دوی نه قربانی هم واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار همداراز لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمي د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 نه سانتیګراد نه اوړي او دا هغه وخت دی چې ډیری اړمن کسان د دغه یخنۍ توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ شي. موږ هڅه وکړه چې په دغه راپور کې د طالبانو له حکومت سره هم خبرې وکړو خو دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او ورسره د په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبیعي پیښو او ځینو نورو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان بې ځای کړي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه کور مودان خاطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو د کډو کډوالۍ د عالی کمشنری د اندېښنې په اړه موږ سره جزئیات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دی له وجل کېدو دوه کاله تیر شول. لای د وجنې قضیه به برخلیک پاتې ده. تازه د بیپلو خبريالانو ټولنې د دایي وجنې ته په اشاره ویل دي د ټکان ورکون کې قضیه باید نیمګړی پاتې نشي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دی کورنۍ د طالبانو له اوسني رژیم غواړي چې دغه قاتلان ونیسي. جزئیات په دومې ظاهر مل نوور
د لسمې او درېمې اوځي ډېر سمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لایات تازه د خو ډېر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا په خرد کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولې او د کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیه څرنګوالی تر ننه به برخري کا پاتې. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بیپولي خبريالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین عادس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیه څېړنه باید نیمګړې پاتې نشي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بیپولي خبريالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي ان کې قضیه باید نګړي پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بیپولي خبريالانو سازمان ویان دا اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې لقوله د طالبانو لراته ګروسته خبريالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوی د بیپولي خبريالانو سازمان نوې راپور خایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالانه نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچه خراب دی چې خبريالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د خپلتیا د دې قضیه د څېړنې او په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه د بیپولي خبريالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دای ورور مشتبه محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ک طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولای شي.
هغه وخت هم کولای شو په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په استرا د دغه مسلې د پاره لاس په کار کوي. اوس خو به خې کولای شي ک دوی وغواړي. مې مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي. ک دوی وغواړي دوی وسم د دای قاتلین پیدا کول شي، خو ک په دغه منځ کې نه وي د دوی د لاس خلک نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبريال زمير ساپه د الیاس دای د وژنې قضيه او د خبريالانو اوسني وضعیت ته پکتو وای. اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پوخانه ژورنالستانو د قتل قضيه ته رسیدنه نه ده شوې چې خبیل گئی د الیاس دای یا ماسیاوش او مینا منګل او اندرز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغه د قتل قضیته رسیدګی نه ده شوی.
لرسنوی او خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیان یو کوي چې د الیاس دای د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبريالانو د وژنې دوسی به برخلیک پاتې دي. د افغانستان آزاد رسنوی د ملاتړ یعنی مسؤل ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
اجازه له حکومت او نړیوال ټولنې مغوخته نه ده چې څو د خبريالانو په وړاندې توتلخواله پاتو رسوي. د خبريالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تضمین شي.
عدالت تضمین بشه.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبريالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار په خپل واکا توګه مخته یوسي.
ازادي رادیو د خړو نړیوال پروګرام وای پر روان ژمی کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړې دي او د ځینو نورو پر لار دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحید الله مانی بیا آزاد رادیو سره په خبرو کې همداراز د هغو لارو چارو یادونه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد مخنیوي په هدف ترسره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی څنګه وایي چې د روان ژمی تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې عملی شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د روان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همدارز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 3000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امنی بیگا آزادۍ رادیو ته ویل چې لدې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
موږ د دې لپاره چې موږ کولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه نه زیات کسان ته مرستې ورسوو، د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې را رسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې پر وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو هغه پلان چې لرو په وخت سره تطبیق کړو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان خغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بیوزلو خلکو ته د بی توپیر مرستو رسولو تجمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشری مرستې مستحق کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اوریدو یو سیستم لرو، د ټلیفوني وړیا شمیره لرو چې 0995555 ده، او خلک که ګوري چې د ډبلیو ایف پی مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي د کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دا راز لاسوهنه مخه ونیسو.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشری مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او خځې او ډیرای نارینه لکارونو استل شوې دي.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ګوندی ایران ته ورشو، پیران کې د حکومت پر ضد ولسی اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو بیرحمانه ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. همدا شیبه اسمت سروان سره په سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشه،
ډیره مننه. په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یو ځانګړې غونډه جوړه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د بشري حقونو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته دا ځانګړې غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت په تیر بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقيف کې د وی پیغلې له وشل کې دوروسته د سنبلې شپږشتمې څخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشری حقوقو سرچینه وایي چې لشتر لشه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوې دي. په ایران کې د بشری وضعیت په اړه د بشری حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقې لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا اوه څلوېښت غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشری حقوقو درې څلوېښت ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازی ویلي چې دوه څلوېښت هیوادونه د ایران د بشری حقوقو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرېدو ننګه کوي.
ډېره مننه کورمودان اسمت سربانو چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ایست ایشیا فورم خبرونه د افغان طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه په ویلي کنه کې ویلي پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره هر اړخیز تعامل وکړي. خود اسلام آباد حقیقی لیوال که ها سرگنده نده، زکه چه پاکستانی زد ترهگری دلی پا افغانستان که آزادی دی او لطالبانو سره ده پاکستان عدی که دیرشه نشکاری. ده دیلیکنی لیکوال کلود را که سیتیس چه ده آسترالیا ده ملی پوهنتون استاد دی، ده سپتمبر پمیاش که امریکا تا ده پاکستان ده بحرن و چار وزیر بلاول بوتو سفر تا اشاره کوی، اوائی نمووری حل تا لطالبانو سره ده امریکا ده بشپرد تا آمل خبره بیا بیا تکرار کرد. ده استدلال کاو چه لمرستو پرتبه ده افغانستان اقتصاد سقوط وکوی او په نتیجه کې به ده شزو ده حقونو وضعیت نور هم خراب شي او بشری بحران به رامنځته شي. دا ډول خبرې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر په درویشتمه د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره د امریکا د سفر په ترڅ کې تکرار کړی. د بوبل چې که د انزوا پر ځای له طالبانو سره هر اړخیز تعامل وشي او اقتصادي ملاتړ وشي مثبت ځواب ورکړي. خود است ایشیا فورم د لیکنې د لیکوال په باور دا ډول خبرې احتمالا پاکستان له طالبانو سره د خپلو خرابو اړیکو د شکولو لپاره کوي. لیکوال د خپلو خبرو د دفاع په توګه وایي چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې نه دي ټینګې شوې او له میاشتو راهیسې وزیرانو د یو بل هیواد ته سفر نه دی کړی. د کلیرینس جابز په نوم امریکایي خبرونه بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د امریکا په استازو جرګې کې به د افغانستان په اړه د سوال او ځواب په غونډه کې کوم مسایل شامل وي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو د وروستۍ اونۍ له انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د امریکا د استازو جرګه به ممکن د افغانستان په اړه د یوې بلې اجتماعي غونډې غوښتنه وکړي. د امریکا سنا جرګې په 2021 میلادي کال کې په دې موضوع غونډه لرله، خو د مشانو یا استازو له بدلیدو را بدلیدو سره د سیاستوالو د بحث موضوعات هم بدلی شي. خبرونه زیاتوي که مایکل مکال د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس شي د مخکې لا اشاره کړې چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه څېړنې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیری کیرن ډیکر په پا پاکستان کې لیوشمیر افغان میرمنو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د یوې داسې آیندې لپاره کار وکړي تر څو د ټولو افغانو میرمنو حقونو ته پکې درناوی وشي. له دې سره اخوا بیا یو شمیر افغان ښځینه فعالانې د طالبان لوري پر دوی د لګول شو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي هیله لري چې یو ورځ بیرته افغانستان ته لاړ شي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه فعالانه چې غواړي بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو له ویرې دغه کار ته زړه نخه کوي. د ښځو فعاله رازیه بارکزی چې اوس مهال افغانستان نه بهر ده وایي کلونه یې د خپل روښانه راتلونکي او ظرفیت لوړونې لپاره کار وکړ او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به په افغانستان کې روښانه راتلونکی ولري، خو د تمې خلاف په ناڅاپي ډول کډواله شوه. اغلی بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل غواړي یوه ورځ بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو تر کنټرول لاندې یوه ورځ د ژوند کولو لپاره ډاډ نشته.
حالا فقط زنهای افغانستان مانده یک طرف و یک طرف هم نظام پر از خشونت و ضرب و زور.
بس نو یو طرف در افغانستان خزی پاتی او بل طرف در طالب زور او توتیر خوالی. در خزو وضعیت در خرابیدو په حال کیده. طالبان در افغان میرمنو در وضعیت خکیدو لپاره هیس یو برنامه نلدی. ورو ورو افغان خزی او انجونی لکار تعلیم او پرمختگ نه محرومیگی. زباوری مچه وضعیت لدی نور هم خرابیگی.
از پیشرفت از ترقی محروم کرده برد. مطمئن هستم که وضعیت از یه هم بدتر میشه.
رازی بارکزی و ځوانان او خزینه فعالان د هڅه وکړي ترڅو افغانستان له وسنی ناورین نه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د امریکا شارده فیری کرندېګر په پاکستان کې یو شمیر خزینه فعالانو سره لیدلې دي. نوموړی چې اوس مهال هم په پاکستان کې د خپل ټویټر پاڼې لیکلي د افغان میرمنو سره په عاطفي خبرو کې ما د هغوی په سترګو کې هغه بل اور ولید چې غواړي بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي، خو هغوی ویره لري چې جبري ودونو ته مجبور نشي، د کار او تحصیل له حقونو محروم نشي، هغوی غواړي چې حقوقی تضمین شي. نوموړی همدار از لیکلي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د تضمین غوښتنه کړې. کرندېګر په پاکستان کې له افغان میرمنو غوښتي چې قوي واوسي. له بلې خوا به یو شمېر نورې ښځینه فعالانې په دې باور دي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به په لویدیز په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند د ملل او مشفی روغتیایي مرکز څخه ودانۍ جوړیږي. دغه ودانۍ د سویډن موسسې لخوا د 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت ودانۍږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د سویډن موسسې مسؤول ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل د ملل او مشفی روغتیایي مرکز چې تر اوسه مناسب تعمیر نه لري او کارکونکي په داسې کرایه کور کې خپل دندو ته دوام ورکوي چې په صحیح لحاظ د روغتي چارو تر سره کولو جوګه نه ده. د هغه په وینا چې د صحیح کارکونکو او ناروغانو ستونزو ته په کتو سویډن مؤسسې ورته د مجهز ودانۍ لپاره 2.5 میلیون افغانۍ ځانګړې کړې چې په شپږو میاشتو کې به یې چاره بشپړی شي.
یولس اتاقونه حال لري په منځ کې چې بیا غي منځ کې پارټیشن کیږي د خزینه او برخه جدا او د نارینه او برخه جدا. مجموعا د دې بودیجه چې د دغه ټولو برخه چې هغه کویم پکې شامل دی، استنادي دیوال او دغه اضافي اتاقونه 2.5 میلیون افغانۍ د دې بودیجه ده. او دغه پروژه په اگست کې شروع شوه او امیدوار یو چې فبرवरी 2023 کې ختم شي. فعلاً په یو شخصي کور کې زمونږ ډاکټر صاحب خدمات وړاندې کوي.
خاغلی روانوي د ملل او مشفی روغتي مرکز اوس مهال فری کلینیک دی، خو دوی ورته د نفوس د زیاتېدو په خاطر د اساسي روغتي مرکز په کچه ودانی جوړوي چې راتلونکي کې به پکې تر 1500 پوری نفوس ته خدمات وړاندې کیږي.
چې همدغه کلینیک په حدود 2000 نفوس ته فعلاً په دغه ساحه کې قرار لري. چون دغه نفوس په نورستان کې ډیر خور اور پروتي، نو یو فرعي کلینیک دی او وروسته به د نفوس په زیاتېدو سره او د ضرورت په زیاتېدو سره دا ارتقاد کوي. مونږ تعمیر ورته د بی ایچ سی جوړ کړی دی. اساسي دغه کلینیک
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د ملل او مشفی کلینیک ته په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې اوس هم په یاد ولایت کې ډیری روغتي مرکزونه ودانۍ نه لري، چې له امله یې ډاکټران او ناروغان ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
زه محسن خان یم، د پکتیکا د مرکز اوسیدونکی یم. وروره دغه مرسته چې کومې کیږي دغه نړیوالې سرازي دلته په دې کې بس به ټول دا کمیشن کاران درې کلو دغه ملکان دي ورسره دغه طالبان دي دغه څوک سره جوړ دي څوک سره خواخوږي دي بس دغه ته ورکی خوران او مسکینان پکې پاتې ټول رنجران او فیلډران ورته راولي بس مالونه دي ورپورته کوي مسکینان خوران ټول پکې پاتې لس کاټه شل کاټه پنځل لس پنځه ویست کاټه دغه یو یو سړی جوړ کړي بس خوران او مسکینان پکې پاتې کلی دغه لوړ پوری چرواکي او دغه د موساتو کارکونکو دغه غږ واوري او دغه مرسته لیک خوران او مسکینانو ته مرکه واج دغه زورواک خو یک نه لري.
ازادي رادیو ته دي ما سلام ورسیږي. دغه افغانان خوشی دي د خپل کور په خپل خراب کړی ده.
نو پاکستان چې کوم بندیان نیولې دي یا بندیان کوي، خو یو سړي خپل کور خراب وي، بل کور بل سړی خپل کور کې هغو خلکو ته اجازه نه ورکوي. وایي دا خو ما خپل کور د ورور ما جوړ کړی دی، زه جوړوم. نو دې که انسانان وایي یا کلونه درلود، یا استادان وایي، یا پوهان خلک وایي، یا فکرونه درلود، یا اتحادیه درلود، نو دوی به دا خپل کور جوړ کړی و، بل چاته به ضرورت نه و پاتې. هغه هم دغه انسانان دي، دا کوم وطن یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په لنډي جیل کې د موږ غریبان دي چې د دوه میاشتو راهیسې هلته زندانیان دي، او موږ ډېرې هلې ځلې وکړې ملاقات دپاره. زه خصوصا زه خپله تللی ولم، هلته مې د ملاقات کوشش وکړو او ورپرې نه ښودلم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د سهار کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک ټبارو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو وویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکیچن بللی دی او له خپلو خلکو یې غوښتلی دي چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. د بیپول خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس سید دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده شته هیواد د دې مخکې خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نشي. د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د پاره موټر د نخلول شوي بم په چاودنې کې وژل شو. دغه مهال حکومت د دې پاره وژنه طالبان تورن کړ او ویل چې یو کس یې د دې د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجرا اتون شول. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج د فیډی کرنډیکر پر نو وخت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدونو کتو په لړ کې له یو شمېر افغانانو سره کتلې دي او درتلونکي په اړه د غوي نظریات اوریدلې دي. نو موړي لیکلی دی چې هم د خبرې سختې وي، خو مهمه دي چې واوریدل شي. مرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کرنډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلې وه. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غوړو هیوادونو د ټولنې د ایسیان او د ختیځ آسیا د موازي ټولنې د سګنې کلنې سرمشریزي کوربه ده. پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر استرګي لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولویبیا ایسیان له غوړو هیوادونو سره د دوستۍ او همکارۍ د یوې موافقې د ترلاسلیک لپاره په کمبودیا کې دی، ځکه چې کیف غواړي له دې ټولنې سره نږدې همکاري ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د ښځو بې برخې کېدل د دې لامل شوی چې ډیری ښځې د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلې سي.
خانمایی که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنی چې دی کارگر رو په صفت په زمکو که کار کوي ورو ورو لدی سر آشناکیگی چې لدی کخت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل په لویدیځ کې پولیسوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای اوښتېده.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړې.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپل له دس خبرې واورو.
دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کونسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وای چې زیګاب ګولې مل درملتون خرانی ولی ما ویل ک زیان درلودای په درملتون کې به نه خرچېدلې
بیا د زیګاب ګولې ما خوړلې د روز مره تقریبا 900 ګولې ما خوړلې د ورځې 300 ملي ګرام ایندی به می اخیسته دي
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډراما لرو
ولې جړې لورې څه خبره ده
ولې جړې لورې چا خو بنه وهلې
نه وهلې نه ما کاش کې وهلې وای نو بیا ولې جړې پیغور راک څه شي پیغور درک د پلان پیغور راک
څه شي د پلان پیغور درک
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډېرې خځې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې سوې دي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمېر خځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سوې او ځینو خځو د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې نه نقل شوې چې د نشه یي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتلو سره د دوی کار اسانه شوی دی د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
دا راپور چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشه یي موادو د اغیز په اړه چمتو شوی په افغانستان کې له نه هداسې ښځو سره خبرې شوې چې د نشه یي موادو د کاروبار په بیلابیلو برخو کې ښکېل دي د ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي د لایلو لمخې د نشې موادو کاروبار ته مخه کړې ده خو د دې کار د دوام لوی لاته مالی ستونزې یادې کړې دي په دې راپور کې ویل شوی په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوي بدوی دي ته اړ باسي چې د خپل کورنۍ د مالی لګښت پر کولو لپاره نور کارونه ته لاس واچوي چې له دې جملې څخه یو هم د نشې موادو کاروبار دی د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشه یي موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې دي خو د وخت په تیریدو سره د ښځو د هیروینو جوړولو په ګډون د نشه یي موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوې دي دا ډول ښځو د نشه یي موادو د قاچاق ډلې ته د نور خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولې دي د نشي موادو له دې نه او قاچاقون کو شوز له جمعیت څخه هاتوې ویلي چې د طالبانو د حکومت پر اتلو سره د دوی لپاره د نشي موادو قاچاق اسانه سوې دي ځکه د هیواد پر پوله او شارونه کې شزنه پولیس نشته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تر شکوي چې بدن ته لاس وروړي موږ وغوښتل چې د نشي موادو په کاروبار کې د شوز د شکلتیا او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د شزنه پولیسو د نشټوالي پاره د طالبانو د حکومت نظر هم وپښتو خو بریالي نه سو چې په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان نظر ولرو د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاری وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشه یي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي
خانم هایی که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنی چې دی کارگر رو په صفت په زمکو که کار کوي ورو ورو لدی سر اشناکیگی چې لدی کخت او مواد و سغت سنگ پیسی پلاس رو بی بلا مسئله چې په کابل که پیهی یه غد الک او انجلی تر منز دی منی اری کده در دول اری که انجونی پی او دول دی نشه مواد و قاچاق کون کو او متادین و تبرنید دی کوي قاچاق کون که اتا کوی هغه انجلی چې دی نشه مواد و دی قاچاق و شک نور بانده کیگی پی او دول زان سر اولری
شک نمیره که نا قاچاق کننده باشه اینا رو با خود به اگه نهوی نگاه میکنه
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په ورستی راپور کې راغلی و چې د نشي موادو د قاچاق په تور له 109 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تیر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشي موادو قاچاقونکو او خرڅونکو نیولې دي خو په دې 900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسوخته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینه و تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي د معتادو خزو او ماشومانو د درملنې 125 بستریز مرکز کارکونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکاري څو معتادی خزي له پولیسو څخه خرایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته وړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو څخه لاندې د معتادینو د 125 بستریز مرکز کارکونکو له معتادو خزو سره لاسوګري واندي. دا هغه موتادې خزی دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تیروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یو موتاده خزه چې عمر له 15 شاو څلوي خو کلونه ترمنځ اټکل کیږي او نوم یې نه خی وای څو ځلې نشه پریخي خو بیرته موتاده شوې ده. تر پل سوخته لاندې زرګونه موتادین اوسیږي. په دوی کې یو څلور نفری کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن له خپل دوو بچیانو سره تر یو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت په کتو سره معتادین راټولوي او بیا د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وختاته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټول کړو خو هغلته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړي روغتون ته مو انتقال کړل. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومانو 125 بستریزه مرکز دی چې دا مهال 22 ماشومان او 9 څلوېښت ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونیو کې لازم ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یو برخه عادي شوې او کارکونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړی دي.
کارمندای ما به جمعوری هفته دو روز در
اسمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادینو را طولولو لپاره پولیس وخته او نور ورزو که نور سیمو تیزی ده ناروغانو ده جاز پاره بایدوائیم چه هم خپل ناروغان ده بسترکی دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم اسمو ساهوی تیم لپلان سرسم ساهی تیزی او ناروغان پرکولیوی
جمعوری میکنه میره.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځل درملنه شوي ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیايي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودو له تاړ شوي دي. له همدې عمله په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو او معتادینو ډیروالي ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لګ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسلینګ او ګروپ تراپی په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو روغتیایی او اجتماعي کارکونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یو داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوی په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت وبالو چې د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم او دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي او د تداوی په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحی کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو له څه ډول پیغامونو سره مخ شوي یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي؟
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوي دي. په مجموع کې له اولی ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري، وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشي مادو صاحب ډیر پراخه ده، څومره اړتیا سته چې په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادۍ باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکټران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې روزل شوي ډاکټران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکټرانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي او تر ډاکټرانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یو ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشي مادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم او د ډاکټرانو او سی کارکونکو لاسرسي ته مساعد کم.
د داش کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټه لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکټرانو او سی کارکونکو ته ضروری دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه ژباړه او د علمی معلوماتو خپراوي نه تنها ډاکټرانو او صحی کارکونکو ته ضروری دی بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی ترڅو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي او له محتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی په خيخه او وروسته د زیګاب په نوم نشي ګولو یو موتات شو. دی وایي چې د ورځې مثال ګولې هم خړلې دي. خالد جاتوي چې د نشي په نتیجه کې مې دکان، ټیلر، موټر، زمکي او هر څه له لاسه ورکړل. دا چې خالد ولی او څنګه موتات شو دا بخپل د دل خلې واورو.
بخپل زور مې نه پېدلم. ما ته مې د خپل زور گیچ نو معلوم. ما به چې د مزدوري کوله چې سنکاری به مې کوله چې سره کم تیګه ته به ونه کتلم چې امکان به نه واغه به ما جیګ کړه. خپل پکر مې ډیر سالم وو چې خبر به دی وکړه سل کال به چېږي کې وتل دی رمې نه وتله. بل ځان حاکم وو، دوست مې پیژنده، دښمن مې پیژنده. اوس چې په نشا راغلی یم هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازو ضعیفه شوي، هموغونه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغونه د ژوند هم بېزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، موږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه مونږه جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اوه کاله مخکې شیشه وهله. شیشه مې همداسې د ونډیوال سره زه دوه کغه قمار کوم. هغه د قمار نه قسمې که ما د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اوه کاله شو. بیا دغه زیکپ ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به راکولې. ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي؟ چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلی شومه پکې شاته نه شوم تلی. تقریبا یو کال کېږي چې زیکپ خورمه. نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرامه هندي به مې اخیسته دی. همغه یو ځای به ورته کېناستم، نوي واړه اصل واړه به مې خوړلې، حرکت به مې پرې وکړه. ماسکې ویلې چې زه په یو مست اس پورې یم، خو نه په یو بیا عقل خره باندې به سپور وم چې وبه غورځولم. لاس به مې راباندې ماته، ورمېږ به مې راباندې ماته، ملا به مې راباندې ماته، خو زه په ځان نه پوهېدلم. ګولۍ به چې نه وي د ما حالت به ډېر وخیم و، ډېر به خراب و. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولی. زمونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې، هغه مې خرڅې کړلې. بیا څه کم یو دوه بیس پی کم یو جره به اتلس بیس پی شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې وه، هغه مې خرڅه کړه. داسې مځکې راغلي چې بیسپه مې درې لکه هم خرڅه کړې، داسې مځکې وې چې بیسپه مې 50,000 هم خرڅه کړې، داسې مځکې وې چې یو لک څلوېښت په ارزان قیمت کې. مې 15 کاله په پکتیا مارکیټ کې دوکانداري کړې، 15 کاله مې ټیلر درلود، د مزار لاین مې چلولی، یو وخت کې مې ټوډي وه تورخم لاین مې چلو، موټر هم خرڅ شو، دوکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم قدم بده خاطره ده. اوس بده خاطره دا ده چې دس یو سړی ده چې قواری ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم. هغه ماته کیبل هم نیسي، وهیم میرمن یا خور یا مور هغه راته یادوي. نه دې نه بده خاطره شته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځینې کوي چې ولې زاړې. دا وایي چې ګاونډۍ نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریه پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریه پلار داسې کوم کار کړی و چې ګاونډۍ نجلۍ نوریه ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاڑی لوری چاخو بنے وہلے
کاش کی محل وای
نو بیا ولی جاری
پیغور راک
چی شی پیغور درک
نو پلان پیغور راک
چی شی د پلان پیغور درک څنګه پیغور
لوری ته دلته راشه د چی شی پیغور درک
بس پلان پختنه مکوار ورځ می ته حال دی
ولوری ته خو می لک پوکه هر ورځ دی څنګه حال دی
لار دې خو ای لوری سم خبر وکا د څه شي په اوري درک
وای له اخه ده د پټه دې لور راغله
خیر دې لوری ما جړه انجونی خو هر څه وای
ول به جړه ما نه د پټه دې لور راته وای اوس دې را شرما بو کو سکه نو شه مته دې دلای
لوری هی سن دې نه مکوا بیا به نه درته وای
تو خاله بزرگ تایی چی به من نظر تایی تا طول استاد لازه که تا بودار دست کوالای وست و من ماتن جون استا پیغورا کوالای
خیر دی لوری دا خبر نورا پریک دا سوک پلار تا دا سی خبری نکی جونی تل جگری سرا کی او یو بل تا پیغورو نور کوی سو دا خبره او چه بل خبره
خزی دوریا ریختیا وی دا طول زما دا لازو خو بیا به هیچ اوگز ما لور تا دا پوداری لور ونوائی دا دایتا بایووی نه
نو څه کې اوس دې ماشومانو سره معلومه ای
زه چاره کوم یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره ته نور څه کوي
وسریا پلاو درته غوړوم په دې وړ خبره ځان له خلکو سره ماخته کوا
ماشومان خو تل جګړې سره کوي خورو سبیا خوشاله وي او لوبې سره کوي
زه نور داس پکاوای نشم ځم ملای باید دې درد علاج وشي
څنګه علاج اوس ماشومان وه
نه ماشومان وله و پر ما دې د لیوانی ګمان کړای
نو څه کوي
ته به وی ویني چې څه کوم زه نو ولاړم
وسړیا چیرې ولاړې خبر اوره
بابا چیرې زه مو چاته پرې دې
بیا به خبر شي چې چیرې ته مو څه کوم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه
دا د کیناستم
خور ور کی خدای دې خیر کی سم مشکل لري
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کیږي چې عملیم
د څه شی عملیه
پودرز کاو
ها نو ز دې څه نیت کړه
ڈاکٹر صاحب اوس غوړم چې دا عمل پر یک دم
نو دا خود ډیر خنیت کړی دی
ما ویل که تاسی مرسته را سره وکړی او دا ستاسی د معتادینو په شفاخانه کې می بستری کړی
په دواړو سترګو به دې بستری کړو زموږ خو دغه وظیفه ده
ډاکټر صاحب کور مو ودان
ښه اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېږدې او که بل چا مجبوره کړی
بس ډاکټر صاحب د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي
زه پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه زوروره
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوو خو ما باک نه کوو ځکه ورسره عادت شوی وم خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي وایي هغه ده د پوډري لور راغله
خیر دی خیر دی مه ژاړه علاج دې کېږي بېرته به د پخوا په شان روغ شې د خیره
ډاکټر صاحب زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب د خدای په لحاظ
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې علاج یې نور هم اسانه شو موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو ګل غوندې به جوړ شي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان